Tabor, iau, iau, pinză.
Anima paiske chimaindra sabravama la tumra mia deki che sumra heravama nadanima paiske nadanima paiske chimaindra sabravama la tumra mia deki che sumra heravama nadanima paiske چه زوین رازم پا خیالات خاطر کی منم چه زین رازم پا خیالات خاطر کی خوز پای دستر گو پلی موک گرز وما لا دم رم یادی کی چه سم رہے رو ما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چمیندر سب رب ما لا دم رم یادی کی چه سم رہے رو ما نادان ما پیش کی پمینا مینا پاڑا جبا خبر اغا پمینا مینا پاڑا جبا خبر پیاد کی دجون تراخ وقت نا تیرا وما لا دم رم یادی کی چھ سم رہے رو ما نا دان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمیندر سب ربما لا دم رم یادی کی چھ سم رہے ربما نادان ما پیش کے چه پدستر گو بیاونا کرم دیدن یوزل چه پدستر گو بیاونا کرم دیدن لندی دیوی امدا سی چه بلتا غڑا وما لا دم رمی آدی کی چه سم رہی رو ما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمیندر سب رو ما لا دم رمی آدی کی چه سم رہی رو ما
ده آزادی میلمه ده آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څه باندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپله لیکلي دي پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپله لیکلي او هم ژباړلي دي زیات ژباړې له انګریزي سویډنۍ او فارسي ژبو کړي ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړې دي جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو د کلماتو د انتخاب ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپلې سپارښتنې کوي جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده
سلامونه سالیا ستاتا اوریدونکو مننه دا خو یو ډیر غټ سوال دی ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل لکه خپل تخلیق لکه تحقیق دی وی ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی او دا یوازې الفاظ نه دي بلکې دا افکار دي تاریخ دی کلتور دی او نور ډیر مسائل چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي نو که چیرې ژباړه نه وي ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو یو ژبه به د بل ژبه د پرمختګ څخه خبريږي پښتو به مثلا په دې څخه خبريږي چې اردو کې سره باندې په فارسی کې سره باندې په انګریزي کې سره باندې په دنیا کې سره باندې انګریزي یا دنیا نو په دنیا کې بخله دنیا سره دا غلار کته کېږي دا پل د منځځي ژباړه ډیر مهمه ده د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی یو ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرار نو باندې د بلې ژبې د کلتور معلوماتو تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي او بیا کولی شي د هغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي همې میتودونه را خپل کړي همې ژانرونه را خپل کړي او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځینې وکړي
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولونو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي مثلا پیران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل سوي دي حتی ځینې پراګرافونه ورڅخه ایسته کړای سوي دي یا هم ځینې مفاهیم اړول سوي دي په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم
ولله دا سې دی چې زه خپل ډیر بنوام یو څو داسې اثر ماته په مخ باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ سوي دي ماته خوند را کړی دي او تر هغه د پرم خوښ سوي دي چې زه ترجمه کوم وخت پر تیر کوم دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره سوي دي مګر په خاص په دغه خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې ځکه دغه من څخه راوځي په دا خاطر باندې ما شطر راولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای بخې موضوع ته تاوان رسېدی موضوع څخه بل شی جوړې دي زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدل چې هغه د امانت تاوان رساو او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یاد دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی دا روح ته تاوان رسېدی امانت یوازې دا نه دی چې د موضوع مفهوم را انتقال کړه هغه الفاظ را انتقال کړه بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان نه رسېږي دا د لیکنې سټایل ته هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخلی مطلب د یو بل کیسه لیکوال د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیه هم په مخ د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه دی یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پرګرافونه ایسته کوي د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیز اساساتونه دغه ته سم کې د چوکاټ ته ورواچي نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی خلک به صرف الفاظ وایي دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي و دا امانت ته تاوان رسېږي یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي
ژباړه په خپل د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې تور ول بیږي ته د ژباړه د پراګرافونو د شان تر ډیره پورې د ژباړن زما خپل تجربه چي ده زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوشیږي بیا ترجمه کوم نو دا اول ځل ویل ماته د معلومات په اضافه کې ترغه ترجمه تر پروسه ډیره فائدہ لري ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوسم چې د موضوع په کوم اړه ده د کوم اړخ څخه مهمه ده ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته د پاراګرافونو جوړښت ته په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وګونه نه کوي خو په اول ځل او یا وروسته بیا تر څه پر وخت باندې په دغه دوه پړاوونو کې یو څه فائدہ لري مګر خپل د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنی ډېر تخنیکي ده ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې یو کتاب که ته ژباړې باید ته سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي خپل ژبه دې ښه زده کړې په خپله ژبه باندې ښه مرور ولري لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې نو هغه مسایل چې ته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي کوم آمادګي چې تور ته نیسي هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو پراخولو لپاره ډېر ګټور ده
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي. اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوه وي. باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول. په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر راژباړې، که ته یو داسې اثر راژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهوي، هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی شي او سمې ترجمه کړی شي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده، او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو و ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحاتو څخه خبر وي، خپل د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ و د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده وي، یعنی پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو داس، په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سر خلاصولو لپاره الفاظ باندې پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. او مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي. ناخو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه، هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي. او ناخداګه د جملې او پاراګرافونو او دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي. د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې لپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شایم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکرو متفکرو لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
فرض کړئ ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخئ، خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او هماغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخه منیم شم، یو تحقیقي اثر، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي. په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر، او روح د ننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بل پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. زما په نظر یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي. پټه لاسوانه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتوان یا لاسوانه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه هم په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، بېخي ډېر تکرار نه شي، ستړي کوونکې نه سي چې الته باید لیکوال و سخت باید توجه وسي. نجيب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې راوایخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم ولیکې، که د بل دا ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجيب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخرړې ځان وساتي، مفهوم باندې انتقال کړي، نور امانت خلاص شو. داس نه ده، خو تحت لفظین باید نسی، یعنی په عینال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلیم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنی مکمل پښتونی. داس نه چې لنګوټه او کمیسې د پښتو یو نور پښتو ګونی کټای او دا شانه مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان ترجمه کړی. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا ارڅ چې دی، دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیډر ختم وروسته چې څه وکړم به کړی کې واخیستل سي، یو اونۍ، دوه اونۍ، درې اونۍ، انسان وخت ولري، میاشت، چې بخي هغه مسایل د چا هیر سي، بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کې ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپور دي کې تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو و رواني، د پاراګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکتګي په شکل راوستل، د هغه ځین ایسته کې سیقلي کې سیقلي کې، تر څو چې د روان سي، د متن روان سي، هر پاراګراف روان سي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کوم لازمي او منطقي او دغه چې د یو 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 ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلیږي او روان شي. یعنی کچیر داسې کېدلی چې کچیر امکان ولري چې امانت هم په شکل کې زیانمن نه سي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډ کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماتې کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتواجه کې بیا مفهوم مو سره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی چیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي، تخپل شبه پیژه د تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سمه کې، هم بیرته مفهوم په فکر واخلي. یعنی دا سنه چې ماتو راماتواجه لندن کې باید دا سنه چې مفهوم ته تعامل ورسیږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولی سي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیره اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې او تکرار کم کی، د معجل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي، مطلب یو مفهوم چې په یو توری باندې رسیږي، ضرور نه دی چې په تپه بغل کې بل هغه د هغه معادل مرسله ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اولې نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاري ډېر مهم شی دی، نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو څو اتیا درجه اوړي، که چیرې درې تورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي، نو دغه نقطه گذاري وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په مرکه کې ویلی و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفته وقفه راولي، او هغه وخت نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې د بل چا لیکلی دی، نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده، تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم، مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته را ماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بیرته سره جوړه کړی سم. ماته هر څه بیخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه راسره وه، نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تسی چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بیرته عین هغه خبره ده، دا د ترجمې پروسه ده. د ترجمې پروسه کې تسی نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل شول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بیخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بیخي د چایر سوي دي، د چایریږي، بیخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تاته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شي په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تاته نه سوي ستا دپاره هغه هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سي پکښې کړی. او ستاسو زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې زندګي دلته ډېره بوخته ده، تاسو معلومیږي خپل په همدې زندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو، د هغو په آرامولو، د هغو په تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کوي. دلته باید هر څه ته خپله رسېدګي وکړي، تاسو ته معلومیږي دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سوداوي او دا مسائل. مگر پر دار څه سربیره د مطالعه او ترجمه ته ته زه د تفریح سترګ باندې ګورم، چې ته زه داسې د داسې بوختیا په سترګ ګورم، لکه چې مطلب د دا ټول بوختیا د نورو مسائل څخه، د سټرس څخه، زه لکه څوک چې ځای ځي ځای په یو کافه کې کښېني، یو آرام موسیقي اوري، د سمندر په غاړه باندې کښېني، یو ځای مجلس کوي، زه په دا سترګ باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده، چې زه پناه راوړم، یو ګړی آرامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و، او یا هیڅ ماشوم چې مې نه درلودی هغه وخت چې و، هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی شوی، اوس هغه ونه وخت سړی نه شو ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر، ته دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولې ده، او تر ډېره پکې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي، او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه زه نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر، که دا چیرې د یو دولت په کچه باندې، په دولتي کچه باندې دا به ښه وي، خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسېږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سری کښې شاور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې، په هغه ځای کې، په فلټر کې، هغه مسلکي خلک یې، او هغه پوه خلک یې، تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا آثار چاپېږي، تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی کوم یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري، او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې، حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه، د هغو دغه بورډ، د مسلکي بورډ، د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي، پرته تر هغه بریده پورې لاسوهنې نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل واټساپ کړو، هغه مسایل ته تغیر ورکړي، د هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي، کوم مشورې شان چې ورکوي، کوم مرسته چې کوي، هغه ډېره یعنی ام د جبارن ام د لیکوال پیټي ور سره د فیسبوک کوي او هم دا مزل چې دی وی تر منځله پر پدې کې ډیر کومه کو سره کوي دا ډیر ګټور کار دی کوم تاسو په نړۍ ته ته په دې چې دا څونه پر چکر کې دا طلب دی څو پیسې نور کې هتا به ام به لیکي خپل ام به ترجمه کوي خپل ام به په خپل تمل کوون کې په ګرځي
نوست چې د هر څه د یو شخص د خو تر سره کیږي چې هم به کتاب په خپل انتخاب وي هم به په خپل ژباړي هم به په خپل خبرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپل نیو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد شي چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغوی ته راجع کیږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
دې په مکمل ډول به وخت ته ولاړ دي چې شک نسته او په دې کې هم شک نسته چې غلطي به هم په شکل زیات شي ځکه دا یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته ارڅونه چې فلټرونه او دا ایډیټران زیات چې بدرې نه پرې د غونه د غلطي او امکان کمېږي غونه یو اثر یو شی شر راځي چې کمال ته ډیر نږدې کیږي نو تا به هم غلطي په شکل زیات هم به د ژباړو مسولیت ډیر زیات شي خو ژباړن او ار د مشتاس پښتو کې وایي چې ار انسان تر خپل واسه پړ دی تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولای شي تر هغه حد پر د خپل هڅه کوي اخري او ارڅوک پیدا داسې کښتر هغه اخري حد پر چې لري باید خپل انرژي ونه سپموي تر هغه حد چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور د تر مسولیت په اضافه خبره ده بیا باید لوستون کې باید ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک ارڅه د خپل کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سرکښه کوي یو څه باید معاف کړي خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي ملما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي ملما
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا ناشون غم زهیر